د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د اکرام مسکینیار په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:29 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. وړاندې مو په روزګان کې د یوې خیریه مؤسسې د غړیو له وژلو خبرو او دا به هم واورئ چې په پاکستان کې 40 تنه وژل شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د عالمانو سراسري شورا د حرمین شریفین د ساتنې په اړه د ولسمشر اشرف غنی له دریځ څخه په کلکه ملاتړ اعلان کړ. د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان فوجانو وسلوالو مخالفینو په جګړه کې دواړه لوري ته مرګ ژوبله اوښتي. د یو ویشت وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او همدارس د افغان فوجانو د شپږو فوجانو د وژل کېدو خبره تایید شوې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو او کیوبا ولسمشرانو د امریکایي هیوادونو په سرمشریزه کې یو بل سره د روغبړ پر وخت لاس ورکړی دی. سرکې د افغانستان خبرونه. د افغانستان د عالمانو سراسري شورا د حرمین شریفین د ساتنې په اړه د ولسمشر اشرف غنی له دریځ څخه په کلکه ملاتړ اعلان کړ. افغان حکومت په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د یمن د قانوني حکومت ملاتړ کوي او د اړتیا په صورت کې به د حرمین شریفین څخه دفاع وکړي. د افغانستان د عالمانو شورا په خپله وروستۍ غونډه کې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د ولسمشر دا دریز وستای. په دې پریکړه لیک کې د غراز د افغانستان د سولې لالي شورا څخه غوښتل شوی چې د ثبات د ټینګښت په هدف د سولې بهیر لا چټک کړي او همدارنګه پر سعودي عربستان غږ کړي چې د سولې دراوستلو په برخه کې له افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي د یوې خیریه مؤسسې د هغو 50 سیمه ییزو کارکوونکو مړی یې موندلی چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په اروزګان ولایت کې برمته شوي وو. دغو کسانو سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې خیریه مؤسسې کارکوونکي وو. د اروزګان والي امان الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تښتونکو دغو کارکوونکو له کورنۍ څخه د خپلو بندي افرادو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه.
او هغه بندیان هم د دې ځای کې انتقال شوی وو په مرکز کې په کابل کې وو. نو هغه ناممکنه وو په دې خاطر چې خلک سیاسي بندیان وو، خلک د دې سره هېڅ تړاو نه درلوده، خو دوی ګروګرګري په دې خاطر کړی وو.
د نوو کارکوونکو مړی د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې موندل شوی دی. په دوی کې څلور تنه د اروزګان او یو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو په جګړه کې د دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سخیدات ازادي راډیو ته وویل جګړه له پرون راهیسې د جرم ولسوالۍ په خستک سیمه کې پیل شوې چې تر اوسه 21 وسلوال مخالفین پکې وژل شوي دي. د ښاغلي سخیدات په خبره په وژل شوي کې ازبک او چچن جنګیالي هم شامل دي او 15 نور کسان یې ټپیان دي. د بدخشان د امنیت عامر تاییدوي چې په دې جګړه کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي او 12 نور یې ټپیان شوي دي. طالبان بیا ادعا کوي چې په دې جګړه کې ګڼ شمیر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې او ځینې یې ژوندي نیولي دي. د کونړ او نورستان د څلورو ولسوالیو لارې د خلکو پر مخ تړل شوې دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت مرکز اسدآباد ته د ناړۍ او غازی آباد غزیدلې لار له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوې ده. د ښاغلي سید خیل په خبره د نورستان کامدیش او برګمټال ولسوالیو او د خیبر پښتونخوا چترال ته هم خلک دا لار کاروي چې اوس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ امنیه قمندان زیاتوي افغان ځواکونه هڅه کوي چې لاره بیرته پرانیزي خو وسلوال طالبان په هغو ځایي خلکو ډزې کوي چې د لارې د خلاصون کوي. وسلوالو طالبانو د دې لارې د تړلو اصلي لامل نه دی روښانه کړی. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو پیربیا یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ 15 نوي پوله، یو یورو یو شپېته افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.4 افغانۍ شپېته پوله، د سعودي ریال 15 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 1.5 پوله او زر پاکستانی کلداري 503 شپېته افغانۍ. بیا هم خرغلی د امریکا متحده ایالاتونو او کیوبا ولسمشرانو د امریکایي هیوادونو په سرمشریزه کې له یو بل سره د روغبړ پر وخت لاس ورکړی دی. په خبرو شوي تصویرونو کې ښکاري چې براک اوباما او راول کاسترو د څو نورو مشرانو ترمنځ په پانامه کې روغبړ کړی دی. په عین حال کې تمه ده دغه مشران نن سره لیدنه هم وکړي. دا غونډه رسمي نه ده. سپینې ماڼۍ تېره ورځ وویل چې دواړو مشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د ښه کېدو او د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانیستلو پر موضوعاتو وار له مخه په ټلیفون هم خبرې کړې وې. د اپریل د 8 نیټې دغه ټلیفوني مکالمه د امریکا او کیوبا د مشرانو ترمنځ په 1350 کلونو کې دوهمه یوه ده چې ترسره شوه. لومړی خبرې په دسمبر کې څو ورځې مخکې تر دې شوې وې چې کاسترو او اوباما اعلان کړی و چې ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کېدو لټه کوي. په 1959 میلادي کال کې د کیوبا د اوسني ولسمشر رور فیدل کاسترو په خپل هیواد کې له امریکایي پلوه دیکتاتور واک خپل کړ او له دې مودې راوروسته د دواړو هیوادونو چارواکو له څو غیر رسمي غونډو پرته کله هم نه و سره لیدلي. د سوریې یو شمیر اپوزیسیون غړیو او د سوریې د حکومت د استازیو ترمنځ خبرې په موسکو کې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې دواړه لوریو پر یو بل انتقاد وکړ چې د پرمختګ مخه نیسي. څېړونکي وایي چې کرملین دغه خبرې چې یوه اونۍ دوام وکړ د دې لپاره تنظیم کړې وې چې خپل نړیوال دریځ په داسې وخت کې بیرته ترلاسه کړي چې د یوکراین پر سر یې له غرب سره اړیکې خړپړ شوې دي. د سوریې د اپوزیسیون یوې مهمې ډلې چې لویدیځ یې ملاتړ کوي په دې خبرو کې برخه نه واخیستې. روسیا د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 15 کال پیل شو د بشار اسد رژیم پلوي کوي. د سوریې په جګړو کې شاوخوا 2,00,000 کسان وژل شوي او نږدې 4 میلیونه مهاجر شوي دي. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې انبار ولایت پر مرکز رمادي ښار پراخ عملیات پیل کړي دي. دغو وسله والو د رمادي په شمال لویدیځ او جنوب لویدیځو برخو بریدونه کړي. امنیتي چارواکي وایي د شمال لویدیځې برخې بریدونه چې د امنیتي ځواکونو لخوا هوایي ملاتړ هم ورسره دی په شا تنبل شوي. د رمادي په جنوب لویدیځ کې په ځانمرګو چاودنو او کې امنیتي ځواکونه په هغه لاره کې چې په نخښي وو چې ښار ته ورغلي ده چې د چاروکو په خبره په دې سره د اسلامي دولت ډلې یو شمېر وسلوالو ته ښار ته د ننوتلو لارو موندل شو. د امنیتي مسؤلینو په خبره په دې جګړو کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 14 تنه وژل شو. دا برید داسې مهال شوی چې یو ورځ وړاندې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل چې د عراق بله جګړه به د انبار ولایت د بیرته نیولو لپاره وي چې دا مهال ډیره برخه د اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده. امنیتي سرچینو د اسلامي دولت ډلې په دغه ځای کې د عراقي ځواکونو د نویو جګړو د پیلېدو په بدل کې لزګونه سنی عراقیان وژلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکسی میشکوف ویلي د ناټو هغه پریکړه چې په دې ائتلاف کې د روسیې استازو د کمیدو په اړه کړې ده د یو سړي جګړې د روحي ښکارندوی کوي. د ناټو مرستیال ویاندې کارمن رومیرو پرون جمعه اعلان وکړ چې د ناټو د ټولو 140 متحده هیوادونو ټولو استازو ته به اجازه ورکړل شي چې په نهایت کې 13 تنه استازي ولري. ویل کېږي چې روسیه یوازینی هیواد دی چې په ناټو کې تر 500 پورې استازي لري. رومیرو ویل د نویو استازو محدودیت یو عملي اقدام دی. د ناټو او روسیې ترمنځ اړیکې د مسکو لخوا د کریمیا سیمې د الحاق او هم د یوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو بلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله خرابې شوې دي. او روسي خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو فدرال څارنوالانو یو 40 کلن هلک په کنزاس ایالت کې پر یو امریکایي پوځي اډې د ځانمرګ برید په پلانولو تورن کړ. ویل کېږي دا طرحه د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ لپاره جوړه شوې وه. ټریبوکر پرون تورن کړ چې د یو پراخې ویجاړونکې وسلې د عدلي وزارت جان کارولو د چاودیدونکو موادو په وسیله د ملکیتونو د ورانولو او همې د تروریستي ډلې د ملاتړ لپاره د موادو د برابرولو هڅه کړې ده. بوکر پرون د اپریل 14 په کنزاس کې ونیول شو. نو د سیمې ونړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې د وی خیریه ټولنې د کارکونکو مړی موندل شوی. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. بیا به واوري چې تمه ده په پکتیا کې 100 کیلومتره لارې پخیش.
د دوه سره کوچې ګردیز زرمت او د زازوی سرک په دغه جریان دغه کار کې انشاءالله شروع کی.
په افغانستان کې مو په مخدر موادو د روژدو د درملنې او د هغوی له ستونزو خبرو.
راسوی د چبل چغلا کړی دا او زپلار ته شوم زیرانی ولم چې له دا مدیده د پودری دم دی غلا کړی دا.
په کندهار کې د بګیو شمیر په کمی دوه دی خو په ورکه دوه نه دی. په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو په پاکستان کې د 40 کسانو له وشلو خبرو چلو یا برخه پنجابیان دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر پر داسې وی ناروغي شخیږي چې په افغانستان کې هر کال د زرګونو افغانانو ژوند اخلي.
د 22 هغه وادونو چې زیات نری رنز واقع دي سل یا توبرکلوز لري افغانستان د مغوی په قطار کې واقع ده.
د وی خیریه ټولنې د هغو 500 کارکونکو مړی پرون وموندل شول چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په روزګان کې تښتول شوي وو. د دې پیښې تفصیل له فریبا صاحب څخه اورو.
دغو 500 تنو چې د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ خیریه مؤسسې لپاره کار کوه 40 ورځې وړاندې تښتول شوي وو. د روزګان ولی امان الله تیموري ازادي راډیو ته ویل چې تښتونکو د دغو کارکونکو کورنۍ ته ویل و چې د دوی په بدل کې باید ځینې بندي وسلوال له زندانه خوشي سي.
دا پنځه کسه چې نیول شوي وو چې بعدن ته راوغوښتي دوی ویل ول زموږ ته بندیان غواړي او هغه بندیان هم د دې ځای څخه انتقال شوی وو په مرکز کې په کابل کې وو. هغه غوښتي ما بالکل موږ مکتوب درکړو ته چې داسې مرکز ته د مرکز څخه هغه د دوی غوښتنه وکړي نو هغه ناممکنه وو په دې خاطر چې هغه خلک سیاسي بندیان وو خلک د دوی سره هېڅ تړاو نه درلود خو دوی ګروګرګري په دې خاطر کړی وو نو په دې د رحمانه توګه دا پنځه کسه د حمایي اطفال
د روزګان والی زیاته کړه په وژل سویو کارکونکو کې څلور تنه د روزګان او یو د ننګرهار ولایت وو. دی وایي د سیمې قومي مشرانو سپین ږیرو او عالمانو هم د دغو کسانو د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې کړې دي. ویل کېږي دغه کارکونکي پیچلو غرنیزو سیمو ته وړل سوي وو. د روزګان والی زیاتوي چې د دغو پنځو کارکونکو وژل کېدل به په دغه ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه په کارونو اغیز ونه کړي او فعالیتونه به یې لا هم دوام ولري. دغه موسسه له شاوخوا 40 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د افغانستان له 40 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې خپل پروګرامونه پر مخ وړي چې شاوخوا 500,000 ماشومان ګټه ترې اخلي. دغه موسسه په خپلې ویبپاڼې کې لیکلي چې خپل پروګرامونه د ټولنې د ټولو برخو په نږدې همکاري او همغږۍ سره پر مخ وړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پکتیا اوسیدونکي ډیر وخت په خپل سیمو کې د سړکونو د خرابوالي شکایت کوي خو ساج د دې ولایت فوائد امیر ریاست ژمنه کړې ده چې د 100 کیلومتر سړکونو چارې به په پخه او اساسي ډول پیلوي. داود تپان لګردي سره راپور لري.
دا پکتیا ولایت د فوائد امیر ریاست چارواکي وایي چې په دې کال کې به د نږدې 100 کیلومتر سړکونو چارې پیل او په څو نږدې کلونو کې به بشپړ شي. دا د ولایت د فوائد امیر ریاست عبیدالله دورانی وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سړکونو د پخولو چارې پیل شوي او سګ به د ډیرو کارونو بشپړ او د پلان سره سم نور پیل شي.
پکتیا کې تر اوسه پورې د شپږو کلونو را په دې خوا 400 کیلومتر سړک پخ شوی ده چې په کې د خصوصي ګردي سړک هم شامل ده.
نوموړی دا هم وایي چې په دې ولایت کې د بیلابیلو ډونرانو له لوري جوړ شوي سړکونه چې په دې وروستیو کې خراب شوي دي هم به له سره په اساسي ډول ترمیم کړي.
په راتلونکي کې موږ د سمکانۍ څرخه تر جانخیلو پورې د سړک تصمیم ده چې دا سړک جوړ شي او په اساسي ډول سره همدارنګه د ګردي څخه تر زرمته پورې پکتیکا او د غزین سرحد پورې دا سړک تکمیل شي او د زازوی سړک ده چې دا درې قسمته ده درې قسمته باید تکمیل شي او د ګردیس پټان اساسي سړک شي تقریبا اتل سوالي سره وسره 15 کیلومتر اوږدوال لري. دا سړک چې مختلف ګورنرال لخوا جوړ شوی په اساسي ډول سره تخریب شوی ده. باز نقطې سیلابونو بمونو تخریب کړی دي. هغه اساسي ترمیم هم کار روان ده.
دورانی دا هم ویل نه یوازې هغه سړکونه چې په خوا قیر شوی او بیرته خراب شوی ترمیموي بلکې د نوي سړکونو د جوړېدو چارې به هم پیل کړي.
مجموعي کې تقریبا 100 کیلومتر سړک به موږ په اساسي ډول سره پراتونی کې څوک لوګي باید بشپړ سکل خو د دوه سړکو چې ګردي زرمت او د زازوی سړک ان شاء الله سړکونه به دې راتلونکي په دغه جریان دغه کار کې ان شاء الله شروع کړي.
نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت د زرمت او ګردیز ځاځي اریوب جانخیل او ځینې نورو سیمو اوسیدونکي تل د سړکونو له خرابوالي او د ګردیز پټن لوی لارې د سړک د تخریب شکایت کوي او وایي چې په دې اساس له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ ناجا صاحبي کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ ورسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د تیرې ورځې د خنډې او پیښو او په حکومت کې د یو لړ اختلافاتو په اړه لیکنی او تبصری کړي. د سرنوشت خپلواکي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی پر واک شخړه او په وینو کې ډوب ولس. د ورسپانې د لیکوال په وینا پرون خنډې ورځ وه. په ټول هیواد کې په امنیتي پیښو کې لسګونه کسان وژل شول او لسګونه نور هم ټپیان شول. د ورسپانې په وینا دا ډول وژنې او نامنۍ کمساري دي. حکومت یوازې تشو خبرو او غندنو سره فکر کوي چې خپل مسولیت پوره کړي. دا ښکاری چې حکومتي چارواکو ته تر دې نورې چاري مهمې دي. له همدې امله ولس په وینو کې لامبې خو دوی په نورو چارو بوخت دي. د ورسپانې په وینا چې ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اوس هم د واک د ویش پر سر لانجه ده. د ورسپانې د لیکوال پان اوس نو دا خبره رښتیا کیږي چې دوی د ولس پروا نه لري که دلته چارواکو فکر کولی چې په ارزګان، ننګرهار، بلخ او کابل کې په چاودنو کې ټوټه ټوټه کیدونکي کسان یو ورونه، خویندې، اولادونه او نور خپلوان دي، نو دوی به بیا د واک د ویش پر ځای ولس ته پام کړی وای. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي چې موږ سوله غواړو چې د بلخ، ننګرهار، هلمند، خوست او کابل وروستیو ورځو غمیزې بیا تکرار نشي. د ورسپانې د لیکوال پان سوله نه د عبدالله په تاوان ده او نه د غني، بلکې د دوی په شمول د هر افغان پکې ګټه ده. خو د ورسپانې په وینا چې دا اوس عملا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر اختلافونه او ناندرې رسنیو ته راووتل. د کابینې د غړیو پر سر اختلافات، د سولې په اړه د دواړو لورو ترمنځ د نظرونو توپیر له ورایه ښکاري چې دغه پروسه هم عملا له بنبست سره مخامخ کولی شي. خو په پای کې هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلي چې په دې وروستیو کې رسنۍ تبصرې کوي چې ګنې د دندو د ویش او د چارو د سمون لپاره د کادرونو پر ګمارنې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ناندرې روانې دي. خو په اصل کې ولسمشر ملت ته په ورکړ شوو ژمنو کلک ولاړ دی او په غښتلي او نه ماتېدونکي هوډ سره به په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي. د ورسپانې د لیکوال په اند د حکومتولۍ په بېلابېلو برخو کې موجودې ستونزې له تېر حکومته په میراث پاتې دي او په هغه حکومت کې د اصلاحاتو لپاره سیاسي اراده نه وه. ورسپانې همدارنګه لیکلي چې د ملي یووالي د حکومت د رهبرۍ په اوسني ټیم کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو لپاره کلک سیاسي هوډ شتون لري او ولس باید د حکومت د دغو پروګرامونو ننګه وکړي او ولسمشر یې په خپل دغه غوس او نه ماتېدونکي هوډ کې ژر د بری تر بریده ورسوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر او پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې په نشو د روږدو کسانو شمیره له 1.3 میلیونه څخه تر 1.6 میلیونه پورې رسیدلې ده. د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتو ادارې په وینا په افغانستان کې د معتادو کسانو شمیره د اندېښنې وړ خبره ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
څو کلونه مخکې محمد شعیب د افغانستان په ملي اردو کې سرتیری و، خو هغه اوس خپلې ورځې شپې د کابل تر پولې سوخته لاندې د خپلو لسکونو هغو ملګرو سره تیروي چې دلته هیروینز کوي. شعیب وایي کله چې د ملي اردو تر پرېښودو وروسته بیکاره سو، نشه یي موادو ته یې مخه کړه. افغانستان د نړۍ 90% هیروین تولیدوي. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC د یو نوي راپور له مخې دا وخت په هیواد کې د زرګونو کوچنیانو او ښځو په ګډون له 1.3 څخه تر 1.6 میلیونه پورې معتادین سته. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر وایي په افغانستان کې د معتادینو دا شمیره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا مسأله له ځان سره اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لري. د دې دفتر وایاند هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت او بیکاری له امله دا شمیره مخ پر زیاتېدو ده.
ضرورت داره چې مختلف ارګانونه، که دولتي ارګانونه اوسېږي، که غیر دولتي اوسېږي، که بملي ټولنه اوسېږي، په دې قسمت کې دوه کارونه وشي. یو هغه کسان چې فعلا معتاد دي، د هغوی د درملنې دپاره ژان دومره باید واخیستل شي، او نوره داره چې عامه پوهاوی په افغانستان کې باید وشي ترڅو نوره کسان په دې مرض باندې اغوشته نشي.
ښاغلي وحدتیار زیاته کړه چې د کوکنارو په کار کې زیاتوالی، مخدره موادو ته اسانه لاسرسی، په هیواد کې د بیکاری زیاتوالی او کورنۍ ستونزې په افغانستان کې د معتادینو د شمیر زیاتولو ته زمینه برابروي. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر د معلوماتو له مخې د مخکینی کلونو په پرتله په تیر میلادي کال کې د کوکنارو کر ډیر زیات شوی و. د دې ادارې ویاند وایي تیر کال په افغانستان کې پر 240 زره هکتار مځکه کوکنار کرل سیوی وو. چارواکي د ناامنۍ له امله د پانګه اچونې کمی د اقتصاد د خرابې لامل بولي چې له کبله یې بیکاري زیاتېږي. د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه په وینا 55% هغه افغانان چې د کار جوګه دي بیروزګاره دي. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي بیا وایي چې په هیواد کې د کوکنارو د کرت زیاتېدلو علت کمزوري زراعتي سکتور او تولیداتو ته د ښه بازار نشټوالی دی. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سرپرست وزیر هارون رشید شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
د راتلونکو پلانونو ډېر بشپړ او هر اړخیزه پلانونه ترتیب شوي دي. مثال په ډول د عامې روغتیا په وزارت کې بستي موجودې دي چې هغه یوه لازمي بسته ده، یوه اساسي صحي بسته ده. دغه دواړو بستو کې تقریبا 2000 نه زیات شفاخانې او صحي مرکزونه په ولایتونو کې په مختلفو داخلي جنونو کې فعالیت کوي او په کلیو باندو کې موجود دي. 8000 نه تر 10000 پرسونل ټول صحي خدمات ترلاسه کوي.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد ځانګړې معاونیت لري، خو د چارواکو په وینا د درغلیو او زورورۍ مافیا له وجې د قاچاقبرو مخنیوي ستونزمن دي. لدې کبله په هیروئین ورژد کسان په اسانۍ او کمه بیه هیروئین لاسته راوړلای سي. ل 15 کلونو راهیسې په مخدره موادو ورژد یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي له هیروئینو څخه استفاده یې د پولیس چرخي په زندان کې پیل کړی و. د نورو ځوانانو غواړي چې نشه یې توکو ته مخه نه کوي او د په وینا خپل او د خپلې کورنۍ ژوند نکړي تباه. په ټولنه کې په مخدره موادو روږدو کسانو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي او ټول هڅه کوي چې له دوی څخه لیرې اوسي. له نشو لاس اخیستونکو ډیرو کسانو ته بیا هم په ټولنه کې په درنه سترګه نه کتل کیږي. په نشو روږدو له ډیرو کسانو سره نه یوازې خپل خپلوان مرسته نه کوي، بلکې خلک یې له پامه غورځوي. ملګری ملتونه وایي د معتادینو د نه کمېدو یو علت د هغو روږدو کسانو بیا نشه پیلول دي چې درملنه یې سوې وي. په خپل وروستي راپور کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت او د جرایمو او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د معتادینو د درملنې لپاره د مرکزونو شمیر کافي نه دی. د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې په هیواد کې د معتادینو د درملنې لپاره نورو مرکزونو جوړولو ته اړتیا سته. خو د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د حکومت لخوا مالي امکانات ډیر محدود دي.
فعلا د حدود 2500 بستر د سر تا سر افغانستان برای معتادین وجود داره، اما 2500 بستر برش تکافو نمیکنه. وقتی بستر ایجاد میکنی باید منابع مالی داشته باشی. متاسفانه بجت دولت افغانستان امکانات مادی خصوصا از طرف دولت در این قسمت بسیار محدود است.
د معتادینو د درملنې لپاره د عامې روغتیا وزارت د خپلو هڅو په اړه وایي، خو په نشه یي موادو روږد ډیر خلک د دولت له روغتیایي خدمتونو خوشاله نه دي. محمد شعیب هم له دغو کسانو څخه یو دی.
د شفاخانه چندان رفتار خوب نه میکنن، ډاکترها که د مریضا رفتار خوب نه میکنن، دوای صحیح نداره، نان صحیح نداره.
د عامې روغتیا د وزارت پخوانی چارواکی ډاکټر وردک وایي د درملنې لپاره معتاد کسان له 45 ورځو څخه تر 90 ورځو پورې بستر وي او وروسته یې څوک پوښتنه نه کوي او له همدې کبله دا خلک بیرته نشه یي توکو ته مخه کوي. ډاکټر وردک وایي
او د مرکز د صحي کارکوونکو دنده هم دا ده چې باید مرکز او صحي کارکوونکي باید د دې سره باید تماس کې اوسېږي چې بېرته موږ هغه د پروګرام د فالو اپ او د افترکیر برنامه ده چې دا باید
په افغانستان کې یو شمیر معتادین تزریقي دي. دا په دې معنی چې دوی له مخدره موادو څخه د بچکاري له لارې استفاده کوي. دا معتادین په هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د ویروس ناقلان ګڼل کیږي. ښاغلی وردک وایي چې له مخکېني کلونو راهیسې په افغانستان کې د اعتیاد مخنیوي ته لومړیتوب نه و ورکول سوی او په دې اړه په دولتي ادارو کې هماهنګي نسته. په همدې حال کې د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت چارواکي وایي د نشه یي موادو د کر او استعمال د مخنیوي لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزارت تبلیغات، د کورنیو چارو وزارت اجرات، د کروندګرو سره د زراعت وزارت له نږدې کار، د عامې روغتیا وزارت روغتیایي خدمات او د کار او ټولنیزو چارو د وزارت خلکو ته د روزګار پیدا کول اړین دي. د روغتیا په برخه کې چارواکي او کارپوهان وایي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې سره باید هغو خلکو ته چې له اعتیاد لاس اخلي هم توجه وسي، تر څو هغوی بیا مخدره موادو ته مخه نکړي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو ګڼو چارواکو دا ومنله چې د یادو وزارتونو ترمنځ هماهنګي ډېره کمزورې ده او له کبله یې په نږدې راتلونکي کې د نشه یي موادو د اعتیاد مشکل په حل کې د پام وړ بدلون ناممکن دی. د کارپوهانو په وینا پکار ده د مخدره موادو د عرضې د مخنیوي لپاره د مافیا او مخدره موادو قاچاق وړونکو پر ضد جدي اقدامات وسي.
په کندهار کې بګۍ کمی شوي. صادق رښتینی راپور لري.
سره لدی چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورت لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اسبګیو رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. پخوا د دغو بګیو شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم شوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اسبګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اسبګۍ چلوي وایي چې وسم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اسبګۍ خوشوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه نشر شوی اوس نو یمه د اتیاو کالو نوي وکالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې اوادار شی دی چې اوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکې کې ناستو، دریشۍ به مو درګې ځایه پورې کړې وه. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ، شخصیانې به تلې راتلې به.
اسبګۍ اوس په کندهار کې نه جوړیږي او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمېر اسبګۍ څخه استفاده کوي چې کلونه پخوا جوړې سوي. د بګوی په جوړښت کې د داسې لرګیو او تختو استفاده سوي چې مقاومت یې زیاتی. نعمت الله او جانان د اسبګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اسبګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي. د چونی اوسیدونکی ګل آغا چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې د اسبګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوښوي چې د ټکر خطر یې کم دی. د ګل آغا په وینا د بګۍ لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول شوې وي.
دا بګۍ چې دی دا د 30 کال کېږي چې زما ژوند شوی دی. مثلا په شو پت پیدل دغه بګۍ چلی په بګۍ چې نام مسلمانان دي دوه سہولیت دي، یو یار ځان مینې دغه ځای رسی، بلې سہولیت دا دي چې اوایل دي په پوسې د دغه لپاره یو کینې داس مرسته چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکی. یو شو شانو یو منظر او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤل لای احمد عزیز وای چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اسبګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اسبګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځېدل و هغه ټول خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو د دغه د آس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره بیا شاته کښېنول او درې نفره بیا مخته کښېنول او خپله بیا د بګۍ والا یا د ګاډۍ ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست شپږنه پورو دپاره دا ګاډۍ جوړه شوې.
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال داس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار، ټک ټک بازار، چونی او هرات دروازه ده. د اصل بګۍ څخه پخوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګیږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته از بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کیږي.
د افغان بیسیم لاري ستاسو څوره رسیدلې سمې سونه. محمد ولی له هلمند لیکي لا شفقنی غوړم چې ژر تر ژره د هلمند سرپرست والی لري کړي ځکه چې کارونه په ټپه ولاړ دي. میرویس افغان له کجکي ولسوالي څخه تور پوري کوي چې د ولسوالي اداره په فساد کې ښکېله ده. کمال الدین سپان د کندهار لارغسان لیکي دینی عالمان او قومي مشران باید د سولې په راوستو کې پراخه مرسته وکړي. یو بل اوریدونکي د زابل له دای چوپان ولسوالي لیکلي دي چې ولسوالی محاصره ده او د سقوط په حال کې ده. حمیدالله د غزنی له مقر لیکلي دي طالبانو د مقر او ناوی ولسوالیو ترمنځ لاره بنده کړې. لسمی بجې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
د افغانستان د عالمانو سراسري شورا د حرمین شریفین د ساتنې په اړه د ولسمشر اشرف غنی له دریځ څخه په کلکه ملاتړ اعلان کړ. افغان چارواکي وایي د یوې خیریه موسسې د هغو پنځو سیمه ییزو کارکوونکو مړي موندلي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په اروزګان ولایت کې برمته شوي وو. د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې یوویشت وسلوال مخالفین وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د شپږو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر هم تایید شوی دی. د کونړ د دوو ولسوالیو او د نورستان د دوو ولسوالیو لارې چې د دغه څلور ولسوالۍ له مرکز اسداباد سره نښلوي د وسلوالو طالبانو له خوا له پرون راهیسې تړل شوي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او کیوبا ولسمشرانو د امریکایي هیوادونو په سرمشریزه کې یو بل سره د روغ وړ پر وخت لاس ورکړی دی. براک اوباما او راول کاسترو به نن په دغې غونډه کې سره وهمګوري خو دغه لیدنه به رسمي نه وي. د سوریې یو شمېر اپوزیسیون غړي او د سوریې د حکومت استازیو ترمنځ خبرې په ماسکو کې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې دواړو لوریو پر یو بل انتقاد وکړ چې د پرمختګ مخه نیسي. او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې انبار ولایت پر مرکز رمادي ښار پراخ عملیات پیل کړي دي.
د بلوچستان په تربت سیمه کې وسلوالو د برېښنا د یوه بند په پروژه کې پر کار کوونکو مزدورانو تر سپېده چاود مخکې ډزې وکړې او شل تنه مزدوران یې ووژل چې اکثریت یې د پنجاب دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
بیګا د شپې د دوو بجو په شاوخوا کې د ایران پولې ته نږدې د تربت ښار په ګوګدان سیمه کې وسلوالو په یوه پروژه کې پر کار کوونکو مزدورانو په داسې حال کې ډزې وکړې چې هغوی ویده وو او په نتیجه کې تر شلو زیات مزدوران مړه او ټپیان کړل. د کیچ زلیم رسیال کمشنر ممتاز علي وایي چې دغو مزدورانو تربت ښار ته نږدې پر یوه برېښنا بند باندې د پله د جوړولو په پروژه کې کار کاوه او د شپې په خواږه خوب ویده وو چې وسلوالو یې پر کیمپ نا ببره حمله وکړه. شل تنه مزدوران یې ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي او ټپیان سمدستي د تربت ښار دولتي روغتون ته را انتقال کړای سوي دي. د روغتون سرچینې وایي د ژوندیو پاتې شویو درو تنو ټپیانو حالت هم مرګونی دی. د تربت لیویس پولیسو او د ملیشا ځواکونو سرتیرو تر حملې وروسته د پیښه ځای محاصره کړی خو وایي چې برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. مرستیال کمشنر ممتاز علي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې شپاړس تنه یې د پنجاب د صادق آباد او څلور نور د سند ایالت اوسېدونکي وو. د سهراب په نوم پر یوه باراني خوړه باندې چې نیزونه پکې راځي یو پل جوړېده. په هغه کې مزدورانو کار کاوه. دوی د شپې ویده وو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. شل مزدوران یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د دغو مزدورانو پر امنیت باندې لیویس پولیس ګمارل شوي وو خو وسلوالو د شپې په تیاره کې حمله ورباندې کړې. لیویس پولیسو چې ځوابي حمله ورباندې کوله دوی تښتېدلي وو. د وسلوالو د شمېر په اړه هم تر اوسه څه نسو ویلی. د دې حملې مسولیت سمدستي کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی خو تر دې مخکې هم چې د پرمختیایي کارونو پر کار کوونکو بریدونه سوي مسولیت یې د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان تربت پنجګور او اواران هغه سیمې دي چې خپلواکي غوښتونکي بلوڅان پکې ډېر فعال دي او تر دې وړاندې هم په وار وار په دغو سیمو کې د پرمختیایي کارونو په پروژو کې پر کار کوونکو باندې بریدونه سوي دي.
د بلوچستان د تربت شارت چیرمه وسلوالو شلتنه ووشل چې شپاړه سي د پنجاب دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له زندانه د زکی الرحمن لکوی د خوشی کېدو له کبله اندېښنه وشوده. دی د هند د ممبئی ښار د بریدونو طرح بلل کېږي. په ممبئی کې په 2008 میلادي کال کې بریدونه وشول چې په لسګونو ملکیان پکې ووشل شول. په همدې حال کې هندي چارواکو ویلي دي چې دغه اقدام د ممبئی د بریدونو قربانیانو ته سپکاوی دی. جزئیات ته فریبا ظاهر پورا پور کې
وروسته له دې چې په پاکستان کې چارواکو اعلان وکړ چې زکی الرحمن لکوی د اپریل پر 10 په ضمانت خوشی کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وایي اوس پر دې غور کوي چې په دې اړه راتلونکي اقدامات به څه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایان جیف راتکی د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai.
دای وای موږ د بمبئی برید طرح زکی الرحمن لکوی په ضمانت خوشی کېدو له کبله جدي اندېښنه لرو. موږ له میاشتو راهیسې او په وروستي ځل پرون د اندېښنه له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې ده.
And as recently as yesterday.
په همدې حال کې هندي چارواکي د پاکستان دغه اقدام د بمبئی د برید قربانیانو ته سپکاوی بولي. د هند کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم په برخه کې د پاکستان دوه ګونی وینا ته جدي پاملرنه وکړي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزارت وایي واقعیت دا دی چې هغه پیژندل سوي تروریستان چې په سمه توګه تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي د هند او ټولې نړۍ امنیت ته یو رښتونی ګواښ دی. لکوی د 2008 کال د دسمبر پر 8 نیټه یعنی تر برید څلور ورځې وروسته د پاکستان لخوا ونیول سو. دا هغه وخت و چې هندي چارواکو نوموړی د دې برید یو له اصلي مضنونینو څخه وباله. د ده د نیول کېدو په اړه تر څو میاشتو شخړو وروسته په دسمبر کې یوې محکمې په ضمانت د هغه د خوشي کېدو پریکړه وکړه. د ده وکیل وایي د لاهور سترې محکمې د اپریل پر 9 نیټه د 60,000 ډالر ضمانت په بدل کې د لکوی د خوشي کېدو حکم ورکړ. په 2008 کال کې د بمبئی د بریدونو پړه د ممنوع سوي لشکر طیبه ډلې په غاړه ولویده چې لکوی یې په مشرۍ تورن دی. د لکوی او شپږو نورو مشکوکو کسانو د دوسیو په څېړلو کې په تیرو څه باندې 50 کلونو کې هیڅ پرمختګ نه و سوی. پاکستان ادعا کوي چې هند په دې برخه کې د اړینو شواهدو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی.
د اوونه تر او ورځی په اونۍ کې
لڅو اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په مشي یو شمېر عربي هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد بمباري کوي. د دغه بمباریو له کبله یو شمېر ملکیان وژل شوي دي او په یمن کې د منځنۍ آسیا یو شمېر روغتیایي کارکوونکي بند پاتې دي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې البته له دې راپور وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په یمن کې د مخ پر زیاتېدو جګړې له کبله سلګونو روغتیايي کارکوونکي د ژغورلو پر هڅو سربیره په دې هیواد کې بند پاتې دي. روسیه الوتکو په دې وروستیو کې د تاجکستاني، ازبکستاني او قرغیزي نرسانو، ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو په ګډون ګڼ شمېر روسي وګړي ژغورلي دي، خو ګڼ شمېر اوس هم په یمن کې د خپلو کورنیو سره په داسې حال کې بند پاتې دي چې د هوا او اوبو له لارې د ژغورلو کار د جګړې له کبله اغېزمن شوی دی. په دې جګړه کې روغتیايي کارکوونکي له مرګ سره لاس او ګریوان پاتې دي او یا یې خپله د ځان لپاره د غوړه کړې ده چې په دې هیواد کې پاتې سي. یو ازبکستاني ډاکټر چې اکبر نومیږي په یمن کې له څلور کلونو راهیسې کار کوي او وایي په هر روغتون کې لږ تر لږه درې یا څلور ازبکستانیان سته. له موږ څخه یو څو کسان هوایي ډګر ته ولاړل او هلته د څلور ورځو لپاره پاتې شول، خو موږ ونه کړای سو چې له یمن څخه ووځو. موږ ته وویل شول چې د اپریل په 16 آخري پرواز و، خو موږ نه پوهیږو چې آیا دا رښتیا دي. ګڼ شمېر روغتیايي کارکوونکو او ډاکټرانو خپل قراردادونه د روسي شرکتونو په مرسته ترلاسه کړي دي. ځینې ازبک روغتیايي کارکوونکي نه غواړي له دې ځایه ووځي ځکه چې ګڼ شمېر یې یمن ته په غیر قانوني ډول د روسیې له لارې تللي دي. د دې جرم له کبله دوی په خپل هیواد کې له 12 کلونو بند سره مخامخ کېدای سي. په یمن کې د ازبکستاني وګړو شمېره نه د څرګنده، خو د اټکل له مخې شاوخوا 3,000 ازبکستانیان په دې هیواد کې سته. د یو ازبکستاني ډاکټر لور د ازبکستان له مرکز تاشکند څخه د نوم نشودلو پر شرط د ازادي راډیو ازبکستاني څانګې ته ویلي چې مور یې د یمن په مرکز سنا کې بند پاتې ده. زما مور موږ ته وویل چې وی نه کړای سو چې له هغه ځایه ووځي ځکه چې الوتکې د سختې جګړې له کبله پرواز ونه کړ. هغې ما ته وویل چې اندېښنه نه کوم، زموږ ځای تلویزیونونه د دې ستونزې په اړه پټه خوله پاتې دي.
د منځنۍ آسیا جمهوریتونه غوښتنه کوي چې وګړي دې له یمن څخه ووځي. په دغه هیواد کې په داسې حال کې ګډوډي رامنځته شوه چې حوثي یاغیانو د دې هیواد لویه برخه ترلاسه کړه. د ایران پلوه حوثي شیعهګانو او د یمن د حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو ملاتړ ورسره دی، سخته جګړه روانه ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې ز نجیه سپه ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د توبرکلوز یا سل ناروغي پړغېږو. د افغانستان د امي روغتیا وزارت وایي چې هر کال په هیواد کې شاوخوا 10,000 کسان د توبرکلوز یا سل ناروغي لامل مري. همدارنګه ویل کېږي چې هر کال په افغانستان کې 6,000 کسان په دې ناروغي اخته کیږي. توبرکلوز یا سل یو انتاني ناروغي ده او د ککړې هوا له امله خلک پرې تکیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان سیړنې ښیي چې افغانستان د نړۍ د 22 هیوادونو په پرتله د توبرکلوز زیاتې پیښې لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نوراغا زاهد را سره په سټوډیو کې تشریف لري چې په دې اړه به موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب، له تاسو ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه. د ټولو نه مخکې د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، محترم و تخنیکی همکاران و گران خورته د زړه لکومې سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، مخکې دې چې اوریدونکو ته ورشو، توبرکلوز یا ټی بی څه ډول ناروغي ده او عمده نښې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. توبرکلوز یا ټی بی یا نری رنس یا عوام ورته سل هم وایي، دا تقریبا ټول نومونه یو نوم ده. یعنی دا نری رنس هغه ساري ناروغي ده چې اکثرا سږي موفوي او د ټوخی سره متاسفي. یعنی په دې معنا چې دا د یو مکروب واسطه چې مایکوبکتریم توبرکلوسس نومیږي، په ژوندی مکروب ده، د هغه په واسطه په وجود کې منځته راځي. او دا مکروب لله الحمد چې په 1923 کال کې د یو آلمانی عالم چې رابرت کوخ نومې د هغه په واسطه کشف شو، چې د مکروب د کشف نه بعد د نری رنس د تداوی په برخه کې او د هغې د کنټرول په برخه کې، د وقایې په برخه کې ډېر لاسته راوړنې البته په نړۍ کې ترلاسه شوي دي. لکه مخکې چې تاسو ویل، افغانستان د 22 هغو هیوادونو چې زیات نری رنس واقعات یا سل یا توبرکلوز لري، افغانستان د هغو په جمله کې د مغوی په قطار کې واقع ده. یعنی افغانستان کې نری رنس واقعات ډیر زیات دي.
له هلمند ولایت نه کوم اوریدونکو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زنه شف
او ډیر زیاته مننه. ځان معرفي کوي؟
افغان يم، د هلمند ولایت.
ښه، مهرباني.
د مخزانو په حق له ماته مستمل مات راکې نه مخ چې دانی.
زه به افغان رور ته دومره ووایم چې نری رنس هم یو ډول البته د سږو څخه د باندې چې د پوټیکي نری رنس ده، او کیدای شي چې په مخ کې واقع، او دا نه پوهیږم چې نور اراز علایم د دې ورور به صحیح. خو په هر صورت اکثرا دغه واقعات چې په مخ کې هغه نو د ځوانیدانې یا په اصطلاح داسې نور مرضونه چې ټی بی اکثرا په هغه کې نه وي. نری رنس لکه چې ما مخکې ویلې، اکثرا سږي موفي، یعنی سږي پیخته کیږي. او کله چې سږي پیخته شو نو دغه ډیر عمده راز ټوخی ده، او د ټوخي سره بلغم، او کله کله په بلغم کې وینه. او په عمومي صورت چې البته بیا به وروسته پرې وغږیږو چې نری رنس څو ډولونه ده، نو نری رنس اکثرا بی اشتیایی منځته راولي. بی اشتیایی سره سم وجود وزن کمیږي. د وجود د وزن د کمیدو سره داسې زنځیر غوندې اشتیا له منځه ځي. اشتیا چې له منځه لاړ، معلومداره مریض خوراک صحیح نه کوي، او د خوراک د نه کولو له وجې خپل وزن بایلي. او ډیر عمده رز یا د نخ نخانې چې د سږو په نری رنس کې هغه هم دا ټوخی ده چې ټوخی دوامداره کیږي، او اکثرا بلغم یا خراش کې د ټوخي سره یو ځای کله کله وینه. او یو بل داسې عمده نخې د شپې له خوا خوله ده. یعنی دا مریضان که په یخ هوا کې په کوم اتاق کې دوی نورو کسانو سره یو ځای ملاستي، نور خلک به له یخ نه وارخطایي، دی به وجود به یو داسې خوله د شپې له خوا خوله کوي وجود.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي؟
علیکم سلام تاسو مون ډاکټر صاحب ته سلام وایم. نری رنگ چې ډېر سره کنده علاوه مونږ د خلور باندې راځي او دا د چینو نه مده او کوم څه مرز باندې گرفتار هم شو مثلا څه سکاک مثلا کوم حساب کوي
ما مخکې ویل وروره چې د هغه توبرکلوز یا هغه نری رنس چې په سږو کې دغه عمده نښې همده ټوخی ده او ټوخی سره بلغم کله کله بلغم سره وینه اما په عمومي صورت چې په وجود په هر ځای کې نری رنس موقعیت ولري نو بې اشتیایي د وزن بایلل یا د خستګي احساس د شپې له خوا خوله دا یې نښې نښانې دي یعنې که دا نښې نښانې په یو چا کې ولیدل شي نه او ټوخی مبتلا وي ټوخی لږ د دوو اونیو څخه زیات شو نو باید نږدې روغتیایي مرکز ته د وړیا درملنې او تشخیص لپاره مراجعه وکړي.
اجمال نیبلان نو تاسو سره تماس کې سلام او احترامات ومنئ.
علیکم السلام.
دا څه سره لمه دا سوال دی چې د دې نری رنز اصلي عامل څه شی دی؟ څه شی دا د زیات انتقالي انسان ته اوس بعضي ځینو کې د لرو منطقو کې دا زنانه چې دا د حیوانات سره ډېر په تماس کې ده حیوانات سره دا خلک وڅ وایي چې د حیوانات نه د زیات انتقالي دي همدارنګه یو وخت مونږ د نورستان ته تللي وو هلته مې وکتل دا زنانه ډېر زیات څه دي نری رنګ باندې اخته وي بیا هلته دغه چې وشو وایي دا د حیواناتو نه سړي ته انسان ته ډېر کېږي انتقالي وي چې دا خبره تر کوم ځای پورې صحیح ده
د محترم اجمل جان د سوال په جواب کې باید داسې وایم چې د حیواناتو له وجه نه چې انسان ته انتقالیږي هغه اهم یو نوع میکروب یا کوم نوع د توبرکلوز یو ډول ده خو لله الحمد افغانستان کې هغه ډول نه ده لیدل شوی زمونږ هدف دا ده چې هغه مکروب چې په مریضو کسانو کې یعنی په ناروغو کسانو کې موجود وي او هغه ټوخی کوي یا پرنجی کوي یا جیګ غږیږي یا یو ځای مریض د جوړو خلکو سره په نږدې تماس کوي نو انتقال د هوا د ککړې هوا په دې مانا چې دا کوم ناروغ چې ټوخی کوي دا مکروب په هوا کې خپریږي او روغ کسان دا تنفس کوي نو دا مکروب ورته انتقالیږي او په نورستان کې که چیرې ښځې مثلا د حیواناتو سره سروکار لري که د حیواناتو په اصطلاح پشم او په پوټي کې دې ځایونو کې د نری رنس کوم عملي او دوی تنفس کې هغه هم د بل چا د مریض له لارې هغه ته انتقال شوی نو کیدای شي غیر لغه دا موضوع بیخي مطلقا رد ده دا خبره نشته دا ولې د نری رنس عمل کشف شوی ده یو ژوندی میکروب ده مایکوبکټریوم په نامه یادیږي او دا بل یو جز د سوال دی ورور دا ډیر جالب ویلی چې په ښځو کې ډیر نه پوهیږم چې متاسفانه وایم د په افغانستان کې د څو کلونو را دې خوا چې مونږ ارقام لرو البته دقیق ارقام د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام لخوا چې د عامې وزارت په چوکاټ کې یو پروګرام ده ملي پروګرام ده نو مونږ چې کوم تحقیق کړی او کوم نتایج لاسته راوړی دا واقعا په ښځو کې دو په درې برخې دي یعنی په افغانستان کې په هر درې مریضانو کې یا په درې ناروغانو کې دوه یې ښځې دي چې بیا په دې هکله مونږ څه تحقیقات کړی او نتایج هم د ښځو چارو وزارت سره هم شریک کړی د ستامې وزارت د نورو مسؤولو ارګانو سره چې د دې د مخنیوي لپاره څه لارې چارې وسنجو یعنی خبره واقعیت ده چې په ښځو کې دوه په درې دي یعنی په هر درې مریضانو کې درې ناروغانو کې دوه ښځې دي او یو نارینه په افغانستان کې تقریبا مونږ چې کوم دقیق تحقیق یا ریسرچ وکړ د نری رنس د کنټرول ملي پروګرام او د جاپان د یو موسسې چې جایکانو په واسطه البته دا مونږ ته په جوته شو چې ټول په هغو ښځو کې چې په کم عمر کې ودونه کوي یعنی له اتلس کلنۍ نه مخکې واده شوی و دا ښځې چې دا په دې مرض ډېر اخته وو او د ولادتونو ترمنځ فاصله یې کم وو یعنی زر ولادت یې کړی وو او هغه کسان چې د ولادتونو شمیر یې ډېر وو د ولادتونو فاصله یې کم د ولادتونو شمیر یې ډېر او هغه اکثرا زمونږ په کلتور او عناناتو کې داسې ده چې ښځې د مریضانو پرستاري په کورونو کې یعنی د مریضانو خدمت اکثرا د ښځو په غاړه ده او زمونږ خویندې اکثرا په اجتماعي حالاتو کې په ودونو کې په بعضې ځایونو کې چې کوم د دعا مراسم وي هلته ډېر سره نږدې کینی او ډېر نږدې نه غږېږي نو په دې خاطر خاطر مونږ چې کوم تحقیقات کړی چې آخري علت بیا دا شو، یعنی که دا د ودونو په کم عمر ودونه یا د ولادتونو ترمنځ کم فاصله یا د ولادتونو د شمیر زیاتوالی، نو دا د جسم د مقاومت ټیټوي چې اکثرا زمونږ خویندې مقاومت کم ده، په دې خاطر په دې مرض زیات مبتلا شوي دي.
او
ځونه په خضر رحیمی د خوست ولایت څخه لښتن عبد الله خوښ شهر کله د وینا خروفه شي خرج وکړي په پرسه کې دا وایي شي دو
محترم رور ټوخی لري دا مریض
ټوخی لري په ټوخی ولري د دا سرات او خرج پای دی کې د څو
ټوخی سره ټوخی سره خرج کوم راځي گور اورور دا خود نریدن زده نخونه یو نخده چه مریضان تو خیلری و خراشک لری بیا نور شاو خواه نور تکلیفونم مریض تا پیدا کیگه. نوزو ما در تا دا توصیه دا اورور چه دا خوست پا هر ول سوالی که دا خوست پا مرکز که منگ دا هر زای که چه کلینیک گوری دولتی کلینیک او حال تا داکتر ناستی مثلا لابراتواری نو دا مایناتم پکی کیگی چه منگ للا هم پا طول افغانستان کې 1215 مراکز چې هم تشخیص کوي هم تداوی او ټول وړیا ده. نو زما توصیه دا ده در ضروره چې د رادیو لارې د تداوی او تشخیص ناممکن ده، فقط نږدې روغتیایي ته تاسو د کور خوا کې یا کلی کې
ډاکټر صاحب مبخنات نه غوړم خبره ده د چې زموږ باندې کار کې کلینیک ته دا کلان دي چې توقع هم چې داس کې کلینیک شته د مې نه نشته در د اول امر کوي چې مالي څه پیدا ورسېږي در د اور کوي چې وا در د اور کوي خدا وو د کنه د کوزه کې خارو پر مخې دی خلکو ته ورکې چې مې نه ونه
خیر دا بیا ګوره که ډیر مشکل ده د ولایت مرکز د خوست مرکز ته هم چې لاړ شي زمونږ یو نماینده ای او دا به درته په واضح توګه وایم رور چې د نري رنس کوم دواګانې چې په کابل کې پیدا کیږي په خوست کې پیدا کیږي، یعنی هماغه دوا چون وړیا دوا ده او ډیر لوکس دوا ده د نړۍ په سطح، یعنی د امریکایي دوا او انګلیسي دوا عملته هم شته او تشخیص هم د مایکروسکوپ په واسطه کیږي چې که ولسوالۍ کې هم نږدې کوم کلینیکي که احیانا مثلا د څه مشکلاتو له وجې کلینیک بندي نو کولی شي مرکز پورې راشي او دا تشخیص دم کیږي او که بیا ټول مرضونه ټول هغه کسان هغه ناروغان چې ټوخی کوي بلغم لري هغه می ټي بي نه یي اصل نه نور مرضونه هم شته، نو کیدای شي چې تا مرض بلی که نری رنځي دوا یې شته دوا یې وړیا ده بازار کې نه خرڅول کیږي.
او ډاکټر صاحب زه خبره دي ته تا مو خبره ده چې مې نه مانته کا کې شتات یو څه تا وایي چې تاسو دا ورو راته دا د ته چې مې نه وځي نه غل دغه د سل پر میته مته کې دی ښه ده او پر پوي خپوي چې او چې کړي شي داخل چې کړي شي دا سره تر اختیار ده
دا دا تاریخ تیر دوا ان شاء الله په نریډنس په کلینیکونو کې موږ تاریخ تیر دوا نه پریدو پر ولایت کې یو خاص نماینده لرو چې هم دا وظیفه ده چې دوا چې کوي کلینیک ګوري د لابراتواري مواد ګوري چرشه تاریخ تیر ایسته چې یو نوی دوا یې په ځای ورته رسي.
بلې مهرباني وکړئ زابل ولایت نه.
السلام علیکم تاسو محترم میلمه ته ټولو ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او سلامات وایم.
وعلیکم السلام.
زه ډاکټر سمزا پښتنه ده متاسفانه چې پروګرام تاکي کولای نو داسې نیسي تکراری پښتنه چې په کښنیانو کې د تبرکلوز علایم چې دي پر چی سره معلومولای شي چې دا دي د په کښنی کې دا مشکلي او که چېرې موږ هغه مرکز ته ونه رسېږو په خپله په انټیبیوټیک باندې د دې ونولای شو که نه.
ښه، حتماً به دغه پوښتنو ته ډاکټر صاحب ځواب درکړي.
محترم رور نری رنس په کوچنیانو کې تقریبا د لویانو په شان یو چون کوچنیان اکثرا د کوم د معنی لپاره چې خراش کې نیول کیږي د مریض څخه د خراش کې نه لري، نو تشخیص بیا کېدای شي چې مشخص هغه مسؤول ډاکتران کوي چې ماشوم خپل وزن له لاسه ورکوي او اشتیا یې نه وي که د سینې هغه نری رنځ یا سلی، نو بیا ټوخی لري ټوخی که بلغم لري د ماشوم څخه بلغم نه اخیستل کیږي او هغه کې بیا اکسرې یا دا عکس چې د سږو عکس ورنه اخیستل کیږي. یعنی په لنډ ډول به داسې درته وایم د وخت د ذقیت له وجې ورور چې که داسې یو ماشوم سره مخامخ کیږي چې وزن بایلی او ټوخی کوي دوامداره بې اشتیایي په اصطلاح لري، نو بیا تاسو کور کې دا نه شئ تداوی کولی، حتی هغه نږدې ډاکټر ډاکټران هم دا کار نشي کولی. دا باید نږدې روغتیایي مرکز ته ویسئ دا ماشوم چې هغوی چک کړي او د نري رنس هغه کوم اعراض علایم چې پکې ولیدل شي کیدای شي چې بیا ضرورت شي کوم اکسرې واخلي، بیا د هغې له مخې هم هغه مسؤول ډاکټر تشخیص کوي، دوا یې بیا مکمل وړیا ده، تشخیص مکمل وړیا ده. او دا مونږ اکثرا حتی د ورور لکه چې زابل سه خو زابل ویلی نه شم، قندار کې مونږ دا ټریننګ دایر کړی ده، نو هغه ډاکټران چې بیا په کلینیکونو کې په دې موضوع باندې ښه پوهیږي کولی شي تاسو سره ډېر مرسته کوي. یعنی خپله په خپل سر یا د دواخانې نه دوا اخیستل، یا داسې بعضې هسې مسلکي ډاکتران نه وي، دا دوا ګټه نه کوي، بیا نور هم تاوان کوي مریض ته. برادر محترم، توبرکلوز یا سل اکثرا اعراض علائمش قبلا ما به پشتو گفتیم، این مریضا اکثرا چون ده شش واقع می باشه میکروب توبرکلوز، ده 90% وقت سرفه می داشته باشند، سرفهشان اضافه تر از دو هفته دوام میکنه و به انتیبیوتیکای عادی جواب نمیتن و با سرفه اکثرا بلغم می داشته باشند، گاگا ده بلغمشان خون می باشه و مریض بی اشتیاه می باشه، لاغر می باشه، یعنی وزن خود دست می ته و از طرف شب یک قسم عرق سرد، یعنی عرق شبانه سرد داشته می باشه و این مریضا اکثر نمتو سست و کسل و بیحال و بی اشتیاه می باشه.
بله ډاکټر صاحب، که په دې اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې خپله توبرکلوز په څو ډولونو ویشل کیږي، په کومو ډولونو پیدا کیږي؟
البته ډیر ښه سوال دی کوخوره. نری رنځ یا سل په دوه ډوله دي په عمومي صورت. یو هغه نری رنځ چې د سږو یعنی په سږو کې واقع او د سږې نه د باندې د وجود په هر برخه کې هغه ته موږ د سږو د باندې توبرکلوز، یعنی هغه نری رنځ چې په سږو کې چې تقریبا 90% واقعات تشکیلوي او 10% کیدای شي چې په پوټکي یا جلد کې، په رحم کې، په کولمو کې، په ګردو کې، په دماغ کې، نو د وجود په هر ځای، په هډوکو کې، د وجود په هر ځای کې چې دا مکروب توزو کی، یعنی د هماغه ځای توبرکلوز جوړی. خو موږ ته چې ډېر اهمیت لري او دوستانو ته چې ډېر اهمیت لري، دا د نری رنس د سږو نری رنس ده چې دا ډېر زر انتقال کوي نورو ته، او دا نور ان وایي چې دا هغه انتقال نه کوي. میدی تکلیفونه تقریبا اوس ټول افغانان لري. هغه کسان چې تشویش کوي د میدی تکلیف سره سل په سله مخامخ کیږي، نو ما توصیه درته دا ده چې دا تند تریو شیان مخره، ډیر اوبه وسکه او لګ لګ دوا، دوا سره ډیر ځان مجبوره کوه، ډیر اوبه د سه عادي اوبه وسکه، ان شاء الله میده به جوړ شي. او که بیا هم څه مشکل وي، نږدې ډاکټر صاحب سره مشوره وکړه.
جمعه مکتب تا او سبائی دا او خار کے روانا تا تل خبر کئی جی زندگی دا او خار کے روانا جمعه مکتب تا او سبائی دا او خار کے روانا تا تل خبر کئی جی زندگی دا او خار کے روانا
یو خواته جنگ دے بم د ټوپک دے بم د ټوپک دے کرکا کینا بل خوا سندر او شکیدا خار کی روان قاتل خبر کئی زندگی دا خار کی روان پجڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان